archivo Hashed.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او په دې نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. وابوري چې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې مشر تون غبرګون خودلې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي اوسنی حکومت د قانوني فاجعه او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. دا او یو شمیر نور مهم کورنی او نړیوال مسائل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړی دي. خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دي.
په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل سوه. د سعودي عربستان ولی عهد د دغه شاهي هیواد په رهبرۍ د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف غونډه پرانیسته. اروپایي ټولنې د روسیې پر نوي قانون انتقاد وکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنسویو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په کابل کې خبرلانو ته ویل په ټول هیواد کې شاوخوا 80,000 کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل در 34 ولایت شناسایی شدند که تعداد افرادشان بیشتر از 500,000 میشه.
شاغلی بلخی زیاته کړه له بې ځایه سویو او راستنه سویو کورنیو سره د ژمنیو مرستو دغه لړۍ لمخ کې په څو ولایتونو کې پیل سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کابل کې به د مرستو دغه پروګرام له لارې 10,000 بې ځایه سوی او راستنه سوی کورنۍ برخمنې سي. د افغانستان اجرایي رئیس د محابیسو ریاستونو ته امر کړی څو د هغو زندانیانو دقیق لیست برابر کړي چې درملنه یې ممکنه نه ده. اجرایي ریاست وایي په دې ډول غواړي دغو کسانو د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. عبدالله نن په سپیدار ماڼۍ کې د محابیسو عالي شورا په غونډه کې وویل د افغانستان په زندانونو کې لا هم جدي ستونزې شته. د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله ټینګار کړی د محابیسو د وضعیت د ښه کېدو او د ستونزو د حل لپاره دې جدي اقدام وسي. د محابیسو عمومي رئیس جنرال عبدالحلیم کوهستاني په دې غونډه کې ویلي د زندانیانو د برخلیک ناڅرګندوالی، د مسلکي پرسونل او بودیجې کموالی د دوی له لویو ستونزو ګڼل کېږي. د پروان کابل پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې وطن مړ سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پروان د ټرافیکي پیښو د اداري مدیر عبدالکریم وایي نن تر غرمې مخکې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو سراچه ډول موټر له یو هینوډالو موټر سره ټکر کړی دی. د ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې درې ښځې، درې نارینه او یو ماشوم مړ سوي او په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. دغه مقام د ټکر علت د سراچه ډول موټر د چلوونکي بې پروايي وبلله. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځې لپاره هم د اسلام آباد په څنډه کې لامنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. د مخکې تر دې چې د اعتراضونو لپاره برابر سوي کم ته ولاړ سي موټرونو ته اور واچوه. درې اونۍ کېږي چې په دغه کم کې شاوخوا 2,000 کسانو اعتراضونو ته ادامه ورکړې ده. پرون بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د افراطي اعتراض کوونکو په شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور ټپیان سول چې ډېری یې پولیس دي. پروني تاوتریخوالي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړ ایست د نظم د ټینګښت لپاره د اضافي پوځیانو د ګمارنې اقدام وکړي. دغه اعتراضي لاریون نن یک شنبه لپاره پراخ سوی دی چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند په زرګونو غړي هم پکې شامل دي. دغه ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دي د وکیلانو د لوړې د طرحې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی ادعا کوي چې له دې متن څخه پر ختمې نبوت د باور ټکی ایستل سوی او غوښتنه کوي چې په دې مسله کې تورونو کسانو ته د اجازه ورکړل سي. د سعودي عربستان ولی عهد د دغه شاهي هیواد پر رهبرۍ د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د لوړې سطحې لومړۍ غونډه پرانیسته. ولی عهد وویل افراطي وسلوال به نور زموږ ښکلی مذهب لکدار نه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان نن په ریاض کې د دغه ائتلاف د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو غونډې ته وویل د دغه تروریزم او افراطیت تر ټولو لوی خطر دا دی چې زموږ د ګران مذهب حیثیت لکدار کوي چې موږ به دغه کارت اجازه ورنه کړو. د زیاته کړه چې موږ به پر ټروریزم برلاسه کېدو پیلوو په نړۍ کې به یې په بېلابېلو بڼو له منځه وړو. والیا دا څرګندونې په داسال کې کوي چې د داعش ډلې تحرکات د دغه ائتلاف د جوړېدو سبب سول. دغه ډله له عراق څخه شړل سوې او په سوریه کې یې په خپل سر اعلان کړی خلافت هم له لاسه وتلی دی. او اروپایی ټولنې د روسیې پر نوي قانون چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی انتقاد وکړ. دغه قانون د روسیې حکومت ته صلاحیت ورکوي څو هغه رسنۍ چې له بهره ته میلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني او ورباندې بندیزونه ولګوي. د روسیې دغه نوی قانون پرون د دغه هیواد پر رسمي ویبپاڼې چې حقوقي معلومات خپروي خپور سوی دی. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانون د روسیې د بشري حقونو د مکلفیتونو او ژمنو خلاف دی. مایا کوتسیان چیچویل دغه قانون آزاد رسنیو او اطلاعاتو ته لاسرسی له نور ګواښ سره هم مخامخوي. هغې دا قانون په روسیه کې د خپلواکو ژغونو د فضا د تنګولو یوه هڅه وبلله.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سبا 12.89 اوریدل شي. د دې خبری مجلې د سر موضوع مو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار تند غبرګون دی چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنگیدونکو لشکر فاطمیون چې افغانان هم پکې شته مبارزه استایلې ده.
د محقق صاحب متاثر شوم نهایي زیات چې وته په سوریه کې د هغه افغانان چې د جنگیدونکو لاغونه سپایش کړو غلط شوی اشتباه کړی.
په همدې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سرګندونې هم لرو.
بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرا ریاست د دویم مرستیال دغه سرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی. او دا
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی.
آرزوی ما این بود که حکومت کنونی بتواند مشروعیت سیاسی از طرف مردم کسب بکند، اما این به واقعیت نپیوست.
که وقت و یو شمیر نور کورنی و سیمیز مطالب هم لرو را سر پاتی شی. او دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال په خبرو تند غبرګون وښود. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخر نه چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه. خو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوهم مرستیال د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست خلاف بولي او سپارښتنه کوي چې حکومت دغه مسله باید په جدي توګه وسیړي. نور حالي محمد حدیث پردیس را کوي.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دویم راسیال څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي ګټو پر ضد دی او باید په اړه یې دا موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دویم راسیال پر دغو څرګندونو سربیره وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیست دویم راسیال محمد محقق تېره ورځ په تهران کې له فاطمیون لخکر او له هغو افغانانو چې د دغه لخکر په چوکاټ کې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې وه مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې د یک شمې پورې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په دې اړه وویل
د محقق صاحب متاثر شوم نهایي زیات چې وته په سوریه کې د هغه افغانان چې د جنګي دغونه سپایش کړي غلط شوی اشتباه کړی کدا کار شوی. مونږ هیڅکله پردې جګړې خپل کور ته نه راوړو. مونږ د سوریه او د عراق دسمال جوړېدل نه غواړو. د خپل سیاسي مشرانو مخکنه ده چې په ملت باندې رحم وکړي او خپل سیاسي تجارتونه پرېږدي.
د راپورونو لمخې جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخر له بنسټي خودونکو نه دی په ایران کې افغان مهاجرین هڅولي چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. خغلی محقق د شنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د ویناست پر مهال جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ خکسان هم ستایلی چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. نوموړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو ودونو لاتبا او مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار تسیسې بللې. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د خاغلی محقق د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د خاغلی محقق سرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللې.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأت مند رسانا یو چانه تشکر کوي او بیا فل اپوا چې همیشه موږ دغه ویره درلودل او رسنوي شریکه کړي و چې موږ افغانانو ماجرینو نه کال ناوړه ګټه استفاده د دوی مجبوریت نه د دوی عاجزۍ نه اخلي نو هغه د په اثبات ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو د خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې تلیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان په رسنیو کې د خلکو اوان د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مثلا نه ده تایید کړی او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې کوي.
په همدې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلي دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې بي طرف او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي او زمونږ د غنیابتي جګړماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریا کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمونږ اکثر افغانان چې په مد سیاست خلاف عمل او افغانو پته غوښتل. هر ځل دا موضوع تحقیق کړی او هر ځل دا موضوع رد کړی و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. نو بیناند د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایي ریاست دویم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ نشي څرګندولې. خو دا کټګوري کې ډېره مهمه خبره ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکول شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي او لا به د داعش د
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا ښکېلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون وروسته فکر نه کوي چې په شکل اشکالو به اغیزمنې شي؟
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما غوښتل د افغانستان په بیرونی بوزانه هم خبرې وکړم چې په دې کې یوازې امریکا نه ده، په دې کې موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناټو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نشو کولای موږ د داسې هیوادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو مقام او د چارواکي له خپلې څخه مطرح کیږي هغه دي موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر خړپړتیا باندې یو اغیز پرې باسي.
بلکې خاګل سادات فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د خاګلی محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړی چارواکی د په وړاندې په پټول کې د افغان حکومت دریز سوي.
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروال لپاره له خاګلی محقق څخه پوښتنه وکړي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل ترسره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغه باندې بحث وکړو نه ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوه څرګندونې د سیاست نوه څرګندونې د خاګلی محقق د خبرو پر وړاندې وکړي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي چې په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات په همدې اړه د کابل یو شمېر خاریانو سره هم غږېدلی.
نوم اسدالله ده، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې څلورم ټولګي محصل یم. دا چې محقق صاحب خپل دا وینا کړې ده چې په سوریه کې د افغانانو جنگیدل ښه کار دی، خپل حالت موږ خپل باید خپل وسیړو چې موږ څنګه حالت لرو. موږ له سوریې نه ډېر بد یو، د موږ په ورځ کې په سلګونو ماشومان ځوانان پیغلې دلته یتیمانېږي، څوک یې غم نه خوري. ولې هغه چې هلته لېږي هغلته چې جنګېږي هغلته جګړې کوي، ولې خپل هېواد ته نلته خپل په اردو کې نه شامل. په آخر کې دا هیله کوم چې داسې خبرې هیڅکله ونه کړي، ځکه دا خبرې زموږ په زیان دي، دا تعصبي جنگونه نور هم زیاتوي.
رفیع الله میرخیل احمد تن مسل د کابل پنتون د اقتصاد پنځه کله چې یو د مشر او چارواکی دی او یواد د خبرو وکي مستقیم د خبرې اختلاف خاطر مذهبي او د هم د سمتیت باندې حساب درمسته کې شو کېدش د وزارت موجود په اونسه کې هم چنان رامنځته شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ترنو دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت په خانه سلاکار وای وسنه حکومت قانوني فاجعه او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. رنگین دات فرض پنتاد یک شنبه په ورځ د ګوندونو د ملي محور او پراختیا غونډې ته وویل دا وخت هیواد په استراري حالت کې دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا وای د ملي وحدت حکومت مشروعیت د خلکو له رای سرچینه اخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هېواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نامشروعیت ښکارندویي کوي.
آنانی که امروز در رأس ارم قدرت نشستند بیشتر مشروعیت خود را
هغه چې نن د قدرت په رأس کې د خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هېوادونو په قدرت او اراده کې ګوري، زموږ تمه دا وه چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، خو په واقعیت کې داسې ونه سو.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څېرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوی ملي جبهې د سیاسي ګوندونو کور، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا، د حراست او ثبات شورا، د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني، بېوزلي، له هېواده د ځوانانو تېښته، د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولې او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خود ملي وحدت حکومت جواب یې پاړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپنتا قانون اساسی افغانستان رو به دقت مطالعه کنند.
موږ تمه لرو چې ډاکټر سپنتا اساسی قانون په دقیق ډول مطالعه کړي. د جمهور ریاست دوره په هغه کې ښه وضاحت لري او د حکومت مشروعیت هم د خلکو رایه ده.
بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژیک کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دغه سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره تر څو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وي موږ به د مشکلاتو سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کېدلی.
د وړاندیز کوي چې ثبات د رسیدو په هدف باید سوله په یو پروسه بدله شي نه په یوې پروژې. د جګړې ښکېلې خواوې باید په یو بل باور وکړي او له موافقې وروسته اجرایي تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکي او ګډ لیدلوري یو له بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت ته زمینه برابرېدل به ستونزمنه وي.
یوسف خان زدرانو چې د ملي اول د حکومت په اړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار رنگین داد فرس پنتا د وروستیو سرګندونو اړوند راپور وړاندې کوه. د غزنی دولتي شورا دفتر نن د دریمې ورځ لپاره هم تړلی و. د غزنی د والی ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوو وکیلانو نصیر احمد فقیری او لطیفی فی اکبری ترمنځ د ولایتي شورا د مشرۍ پر سر لانجه هاورسته د دوی د وسلوالو ګردانو ترمنځ نخته د دې دفتر د بندیدو علت یادوي. احمد تکل په دې اړه د غزنی د والی لویان محمد عارف نوري سره مرکه کړي. خغلی نوري د مرکه په پیل کې ویلي چې د غزنی د ولایتي شورا غړي د ولایتي شورا د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو په پلوي په دوو ډلو ویشل شوی دي.
متاسفانه چې د ولایتي شورا دروازه تقریبا د دریم ورځ چې تړل شوی ده وجن به ولایتي شورا او د وکیلانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او شخړو چې د اداري هیئت له تاکنو وروسته د دوی په دوه ډلو باندې وشو شي چې د ریاست لپاره دوه کاندیدانو مساوي رایې خپل کړې. دا وروسته د طرزالعمل په اساس باندې د دوی تحصیلي اسناد وارزول شو چې دواړه نماندانو د ریاست په کچه باندې ذکر کړی و او یو نماند خپل مونوګراف دفاع کړو او یو بل نماند مونوګراف او دفاع کړی. ساکرو د خپلواکۍ مشرانو د نظارت د پلاوي پریکړه دا و چې هماغه نومان چې خپل مونوګراف دفاع کړی هماغه بتون اعلان کړي. له دې سره مقابل لوري غبرګون وشو چې د دوه ډلو ترمنځ شخړه وشوه تر فزیکي برخورد وروسته د دواړو ډلو
نوری صاحب دغه کسان چې تاسو یادونه کوئ چې ترمنځ نښته وشوه دولتي پولیس دي او که د دوی شخصي وسلوال دي؟
اصلا دا د پولیسو سرتیري دي خو د دوی هغه شخصي کسان دي چې په سلای دوی شناخت ورسره لري او دوی هر یو دود و کسان قانون حق لري چې پولیس سرتیری باید د دې ساتونکو په توګه باندې توظیف شي. اصلا پولیس سرتیری دی خو هغه کسان چې دوی په خوښه باندې فیصله جب شوي دي
په دې حمل په دې وسلواله نښته کې څوک مړه او ټپیان شوي دي.
بله خیر په فزیکي شخړې چې کړې ده په هغه کې دوه کسان ټپیان شوي دي چې د غلام حسین چنګیز په نامه د ولایتي شورا د وکیل ساتونکي دي او دغه هوایي دي لکه کومه چې پروګرام کې چاته ځنه دی اوسه.
دا وکیلان څوک دي نمونه یې مخته اخیستلی شي؟
وکیلان البته نصیر احمد فقری او لطیفه اکبری دي چې د ریاست لپاره نماندان وو.
د غزنی د ولایتي د والی ویاند چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د دفتر د بندیدو پر دلایل وغږیده. د کابل په هنتون رئیس وای هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د زهرا خاوري د ځانوجنې لپیخي ناوړه استفاده وکړي. حمید الله فاروقی د یک شنبه په ورځ په کابل په هنتون کې یو خبري ناسته وویل چې یو شمیر افراد او کړي هڅه کوي چې دغه موضوع ته سیاسي قومي او ژبنی رنګ ورکړي او د کابل په هنتون حیثیت ته زیان ورسوي. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
د کابل پونتون رئیس وای یو شمیر کړي او بنسټونه هڅه کوي چې د زهرا خوري د ځنوښنې پیښې ته په سیاسي قومي او شبنی رنگ ورکولو سره د کابل پونتون نوم او حیثیت ته زیان ورسوي. حمید الله فاروقی د یک شنبه پورس په کابل پونتون کې وی خبري ناشته ته ویل دا به له وخت نه مخکې وي چې د دغه ملي او اکاډمیک بنسټ پر ناسمه خبره او منفي قضاوت وشي.
برخی از افراد و نهادها کې میخوان
دی وای یو شمیر افراد او بنسټونه چې غواړي د زهرا خوري د ځنوښنې پیښې ته سیاسي قومی او شبنه رنگ ورکړي او لدې لارې د کابل پونتون حیثیت او اعتبار ځانمن کړي. دا دغه پونتون د ملي او نړیوال حیثیت له شان نه لري او د دغه اکاډمیک بنسټ د اهدافو فلسفي وجود او اراده سره په تضاد کې ده.
اهداف او وجود فلسفي این پونتون قرار دارد.
خغل فاروقی وای هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دغه پیخي او د کابل پونتون له چاپیریال نه ناوړه استفاده وکړي. د دایکنډي ولایت اوسیدونکو زهره خبري چې د کابل پونتون د ویترنری پونځي د ورستی کال ماسله و د تیر یک شنبه پر ازان وژنه وکړه چې لاملونه بلا بل خودل شوې دي. د کابل پونتون رئیس د زهره خوري ځن وژنه یو جنایي پیخه بولی او لا اړوند اورګانونو غوړي چې دغه پیخه په جدي ډول وسېړي او په اړه معلومات لول سره شریک کړي. د معلوماتو لمخې د زهره خوري د ځن وژنې د پیخي په تړاو د غلي خوري د پایلیک لار خود استاد ګل محمد تنین او د کابل پونتون د خزینه لیلی امیره هاجره نیول شوې دي. د کابل پونتون د مشرتابه په خبره دوی په دغه لوی او ملي پونتون کې اصلاحات او ټولو معیارونو ته ژمن دي او هر هغه استاد او ماسل چې د دغه علمي بنسټ له اصول سرغړونه کړي دوی ورسره جدي چلند کړي دي. خغل فاروقی وای په تیر یو کال کې درې استادان او 15 ماسلین د غیر قانوني کړنو لامل له کابل پونتون نه اخراج شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د فرهنګي دینی او لوړو زده کړو کمیسون هم د زهره خوري د سنوشنې د پیښې د سیاسي او قومي کېدو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د مغرضو افرادو کړیو د مخنیوي غوښتنه کوي. د دې کمیسون غړي همیرا ایوبی وایي دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. دا موضوع باید سیاسي نه شي او نه هم سیاسي ده او هیڅ قوم او کړی د په ځان پورې نه تړي او ورته د سیاسي او قومي رنګ نه ورکوي. د افغان مشر دوهم رسیال سرور دانش هم تیر ورځ د لوړو زده کړو وزارت د نوي سرپرست وزیر د معرفي په غونډه کې ویلي هغه څوک چې دغه قضیه ته قومي او سیاسي رنګ ورکوي ښه کار نه کوي. خغلی دانش ویلي لومړی باید دغه قضیه د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وسیړل شي او وروسته یې په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
زموږ غاکله ازادي راډیو اوري د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د مخکینی غوروي کمیټي غړی او د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر لګوخه کېدو وروسته د قانون لمخې د تالتیانه و چې دغه کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره یو نوی غړی ولسمشر ته معرفي کړي. په دې اړه نوریاس نوري له یوسف رشید سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ حکم ورکړ چې د وی کمیټه دی بیرته کار پیل کړي او یو نوې کستی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره وروپیژني. آیا تاسو په دې اړه کار پیل کړي که څنګه؟
دا حکم تیر ورځ صادره شو دا پر دې کې د امریکا لپاره تاسو پر کوم هغه مقدمات سره لازم دی هغه په پام کې نه دی چې تر اوسه د کار زویر شي چې په کومه پلاټ راځي کار
نه دی. دغه حکم په اساس باندې چې تاسو کار پیلوي آیا دا به بیا هم لکه د مخکنی پروسې په څیر ډیر وخت ونیسي؟
زه فکر کوم دا مخکې د وخت وي چې زه په دې اړه خبرې کوم ځکه چې تر اوسه پر اسمان هغه غوړوي کوم چې خپل کار پیل کړ نه ده او دا چې په کومه شیوه باندې کار کوي دا هم تر اوسه بحث نه دی شوی. په عین حال کې تاسو کې ان کې چې تیر ځل خو یو تن کمشنرانو بحث مطرح او اول دازل یو تن غری موضوع ده.
رشید صاحب د جمهوری ریاست په حکم کې ویل شوی چې د هغه فیرس نشتا سور معرفي کړی وو کسان غوړه شوی وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره او 14 کسان پاتې وو د دغه 14 کسانو نشتا سور معرفي کړی وو هغه هم جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون د غړیتوب لپاره یو هم وړ نه دی بللای په دې معنی چې آیا هغه کسان نشتا سور پیژندل وو هغه کسان د دغه غړیتوب مستحق نه وو یا دوی دغه ولتیا نه درلوده کڅنګ
لپاره ما دغه موضوع مکه هم د خوشنۍ وړ موضوع و پلس کې کوم کسان چې راغلي دي هغه د شفاف او معیاري پروسیل عمل بل اخره دغه بحث د نتیجې وروسته چې لس جلسې یو کسان او ولسمشر څخه وړاندې شي قانون کې کوم شرایط چې سوي دي چې هغه د تحصیل موضوعات دي د کاري تجربه ده او نور هغه ټول شرایط چې په قانون کې لیکل شوي دي هغه په دې باندې تطبیق شوي دي نو دای مکته هم د کمیټې د قانوني غیر په توګه باندې د خوشنۍ بحث ځکه چې دلته د کمیټې کار تر حد پورې پلان راوستل ده حال دا چې موږ آماده یو یو لس له ټولو هغه افراد چې په کې ځوابګوی وي قانون کې ډېر وضاحت موجود ده تریږي چې په موجود نه حتی دغه نوې کمیټې کار هغه ضرورت سره کوم چې د قانون له اړخ نه اصلا ځای نه لري په کې ولڅې دي چې ولسمشر له پارتي کسانو څخه یو تن هغه د قومي او جنسي ترکیب په پام کې نیولو سره کمیشن ته معرفي کړي او څنګه موضوع دی رئیس ده نو هلته کمیشنران باید داخلي انتخابات ترسره کړي او په پایله کې باید رئیس وټاکل شي دا یې موږ ته قناعت ور نه ده او زه خپله قانوني غړي په توګه باندې دغه موضوع څخه یعنی ډېره ناراضه یم
یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د انتخاباتو د غوروي کمیټې د کار د بیرته د پیلولو په اړه غږیده
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې پولیس وایي دوی د وطن ساتنه کوي خو نه د ژمي لباس لري نه بستر او نه هم مهمات د یاد ولایت امنیه قماندان هم د پولیسو یو شمیر استون زمینی او د حل ژمنه کوي لسیمی روحلا انوري نور حال را کوي
د نورستان دواب ولسوالۍ کې پراته پولیس شکایت کوي چې خوراکي غیر خوراکي او جنگي مواد ختم شوي دوی وایي وسلوالو مخالفینو سره په یخ سیمه کې جنگي خو حکومتي چارواکي شکایتونه نه اوري یو تن پولیس چې د نوم خودلو نه د دې ویر نه ډډه کوله چې د چارواکو لخوا په راتلونکو کې کوم ستونزې سره مخ نشي ازادي راډیو ته وویل په دواب کې پراته پولیس وایي دوی له خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع د پاره هر وخت قربانۍ ته چمتو دي خو حکومتي مسولینو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت ته پکار دي چې دواب او نورو لری پرتو سیمو کې د پولیسو ستونزو هواري ته لومړیتوب ورکړي د یادې ولسوالۍ ولسوال فدا محمد هم د پولیسو ستونزې مانی وایي له تیرې څه مودې دواب ته غځېدلې لاره کې وسلوالو پاټکونه جوړ کړي او خلک په اسانه په یاد لاره تګ راتګ نشي کولی کلونه وشول چې پولیسو ته د ژمي بسترې او لباس نه دی ورکړل شوی
درنو دوستانو تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري روحلان وریو چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د پولیسو د ژوند له حالې خبرول اوس هم یو نړیواله مسله اروپایي اتحادیې پر هغه قانون انتقاد وکړ چې د روسیې حکومت ته اجازه ورکوي چې په دې هیواد کې هغه بهرنۍ رسنۍ چې له بهره مالی مرستې ترلاسه کوي د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني او بندیزونه پرې ولګوي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي
په روسیا کې د بهرنیو رسنیو په اړه نوې قانون چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی د روسیې د قانوني معلوماتو په رسمي انټرنیټ پاڼه کې د شنبې پورس خبر شوی دی اروپایي اتحادیه پر دغه قانون انتقاد کړی دی د ګاونډیانو د پالیسۍ او د پراختیا په اړه د خبرو لپاره د اروپایي کمیسیون ویاندې مایا انکوسیانچچ د یک شنبې پورس په یو بیان کې وویل چې دغه قانون د روسیې د بشري حقونو د مسؤلیتونو او ژمنو ضد دی هغې دغه قانون په روسیه کې د آزادو او خپلواکو رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي په وړاندې یو بل ګواښو بالا او همې هغه په روسیه کې پر خپلواکو غږونو د فساد تنګولو یو بل هڅه یاده کړه دغه قانون د نومبر په 28مه د روسیې فدرالي شورا یا مشرانو جرګې په قاطع اکثریت د 1.45 د 0 په مقابل کې تصویب کړی او یوازې د دې جرګې یو غړي له رای ورکولو ډډه کړې وه د روسیې دوما یا ولسی جرګې هغه مخکې د نومبر په 15مه یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې د روسیې عدلي وزارت د ازادي راډیو په ګډون یو شمیر بهرنیو رسنیو ته د خبرداري لیکونه واستول تصویب کړل روسي چارواکو ازادي راډيو د امریکا غږ سي ان ان او د جرمني نړیوال خبرونه دوچويلې ته خبرداري ورکړې چې د بهرنیو اجنټانو په فهرست کې به شامل کړي. په هغو لیکونو کې چې د ازادي راډیو په ګډون دغو رسنیو ته استول شوي پکې دانه دي ویل شوي چې له څه ډول بندیزونو سره به مخامخ شي. خو د روسیې د پارلمان غړو ویلي چې کیدای شي له هغوی د مالي راپورونو غوښتنه وشي یا هم ورڅخه وغوښتل شي چې خپل مطالب د یوه بهرني حکومت د استازي په توګه خپاره کړي.
وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې.